د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن دن ہیروز کال دو درپن لسم دا فروری دمیاشتی درے منی تدا دا وقت پاکستان کی دی دا ماخام شپگ بجے پا افغانستان کی پنسی میں او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر ات بجی دی نو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دیو ساتا خبری پرونہ کی درتا زما حوش جلیل
او ز نصر کاکڑ
ہر کلے وایو او رومبے ستا سو پامرا گردو دا اس وقت تازہ و خبرو نو سرٹکو تا
د پاکستان په امنیتی چارواکو او حکومت په لور ډلو باندې زیاتیدونکو حملو کې څلور فوجیان او د یو تنظیم درې کسان په کورما او خیبر قبایلی سیمو کې وژل شوي دي.
کورمی ایجنسی مقامی انتظامیہ ڈیور آڈیو تا اویل سہر وقتی منظرے کورمی ایجنسی پا ورمگائی سمکشی امنیتی سرتیرو دا گشتی پارٹی پا یو گاڑی ڈزی شوی چی پنتیجکشی چلور امنیتی سرتیری وجل شوی.
دا ہندوستان په ممبئی خار کې پترہ گرے ککڑ د پاکستان د وسم لار ډلې مشر زکی الرحمن لکھوی عدالتی قضیه به په اسلام آباد کې هر ورځ د اوریدو فیصله شوې ده.
ہائی کورٹ دا فیصله د حکومتی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے د وکیل په اغه خاص باندې کړې ده کوم کې چې د زکی الرحمن لکھوی د کیس زر تر زر فیصله کولو لپاره د دې روزانه اوریدنه خاص شوې وو.
او د یوکرین په ختیځ کې د حکومت په لاو پوجانو او روس په لاو یاغیانو ترمنځ په نشدو کې نزدې 15 کسان وژل شوي. تازه پیښې د یوکرین او روس په پوله وزه کړکې چنه کړې ده.
ګران اوریدونکو موږ سره اوسې په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې هم لرو. پړومبي ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکی وای د هیواد په شمال ویدیځ سیمه کې د سه شنبه پر ورځ د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د څلورو پوځیانو په شمول لږ تر لږه نه کسان وژل شوي. وسلوال طالبانو د دې پیښو پړه پر خپل غاړه اخیستې. چارواکی وای لومړی چاودنه په منصره کې د سرک لغاړې سوې چې پکې د پولیسو دوه افسران وژل شوي. له دې څو ساعته وروسته په کورمه ایجنسۍ کې وسلوال تندروانو د امنیتي قواو د غزمې په یو موټر باندې حمله کړې او چارواکی وای څلور پوځیان پکې ووژل شو. په سیمه کې پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د پیښې پخلی کوي او زیاته کړې ده جوابي ډزو کې د وسلوال پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان هم وژل شوی دی. هلته د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت پلوه طالبانو د یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې دننه په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. چارواکي وایي بم په مرکز کې پټ کړل شوی وو. د دې پیښې پړه یو مخالفه وسلواله ډله لشکر اسلام قبلوي.
او د اسلام آباد های کورټ فیصله اورولې ده چې د کال 2003 ممبئی حمله باندې تورن د کلدم لشکری ته یو کمانډر زکی الرحمن لکھوی کیس اوریدنه به د روزانه په بنیاد کوي. د پاکستان حکومت د ممبئی تراگر حمله چې پکې یو سلو اتیا تنان وژل شوی وو د دغه حمله په تور د زکی الرحمن لکھوی په شمول شپږ تنان گرفتار کړي وو. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
ہائی کورٹ دا فیصله د حکومتی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے د وکیل په اغه خاص باندې کړې ده کوم کې چې د زکی الرحمن لکوی د کیس زر تر زر فیصله کولو لپاره د دې روزانه اوریدنه خواش شوی وو. د کیس په تیره اوریدنه باندې د ایف آئی اے وکیل عدالت ته دا هم ویلو چې دا یو اهم کیس دی او د ټولې نړۍ ورته سترګې دي. او د زیاته کړې وه چې دوه هیوادونو پاکستان ته دا خواست هم کړې ده چې لکوی د یا خو هند ته حواله کړي شي او یا د دوی ته ورکړي شي چې دوی پې د ممبئی حملو په تور په خپل هیواد کې مقدمه چلوي. زکه چې ممبئی ترهګر حملو کې د هندي وګړو نه علاوه د نور هیوادونو وګړي هم وژل شوي وو. پاکستان حکومت ممبئی ترهګر حمله چې پکې یو سل اتیا تنان وژل شوي وو د دغه حملو په تور د زکی الرحمن لکوی په شمول شپږ تنان گرفتار کړي وو او دوی باندې د ترهګرۍ خصوصي عدالت کې مقدمه چلیږي خو د غیاد عدالت زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشې کړي دي. د کومې فیصلې خلاف چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلی عدالت کې اپیل دایر کړي دي او د راتلونکي جمعې دروازې نه به عدالت د حکومت اپیل اوریدنه په امروزه بنیادونو کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
په پاکستان کې د ترګری په یو مقدمه کې دوه نور جنایتکارانو ته تیزندی ورکول شوی ده او دا ډول د دسمبر کال 2014 د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته تر اوسه پورې هلته دوه ویشتو ترګرو ته پانسی ورکول شوی ده. د پاکستان سرکاري مطبوعات وای محمد اعظم او عطا الله ته د سه شنبه په سهار وختي د کراچۍ په بندیخانه کې پانسي ورکول سو او د دوړو تعلق د بندیز لګول سوی سنی توندلاري ډلې لشکرې جنگوي سره وو. چارواکي وای دغه کسانو په کال 2001 کې په کراچۍ کې یو شیعه ډاکټر علي رضا پیرانی وژلی وو. که څه هم پاکستان د مرګ په سزاګانو عارضي بندیز ختم کړی، خو د بشري حقونو سازمانونه د مرګ په دې سزاګانو باندې نیوکې کوي.
د پنجاب حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې په صوبې کې د شپږ نیم زرو نه زیاتو مدرسو د اندراج عمل پیل کړی دی، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د صوبې حکومت د مدرسو د فنډنګ د معلومولو په معامله کې د دغو مدرسو د منتظمینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. په صوبې کې غیر رجسټرډ مدرسې د اندراج هغه نوې طریقه کار ته تیار نه دي کوم چې د داخله چارو وفاقي وزیر ټاکلی وو. د دغه طریقه کار لاندې د مدرسو منتظمین د دې پابند دي چې د ترلاسه کیدونکو مالی مرستو سرچینې وخایي.
ویل کیږي د الجزیره ټلویزیون خبریال محمد فهمي به ډیر زر په مصر کې له زندان څخه خوشې کړل سي. نوموړی د مصر تابعیت پرېښودلی دی. له دې څخه په مصر ته لاره برابره سي چې محمد فهمي چا چې تر 400 زیاتې ورځې په بندیخانه کې تیرې کړې له خپل هیواد څخه وباسي. نوموړی د مصر او کناډا غبرګ تابعیت لري. فهمي په ډسمبر کال 2013 کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره نیول سوی وو او ورباندې تور و چې د اخوان المسلمین سره مرسته کړې وه. تر دې وړاندې مصري چارواکو د الجزیره یو استرالیوي خبریال هم خوش کړی دی.
په بنگلاديش کې د نهي پروس په یو بس باندې حمله کې خوښ او تنان وجل شوی او شپاړس نور ژوبل دي. په هیواد کې د تشدد د تازه پیښې وجه سیاسي اړیګړي خودل کیږي. چارواکو د پوزیشن ګوند فعالینو باندې تور لګولي چې په بس باندې په داسې مهال د اور بمونو وشتل کله چې دا د ساحلي سیمې کوکس بازار نه سرخار ډاکا ته روان و، خو اپوزیشن مشرانو دا تورونه رد کړي دي.
په یوکرین کې چارواکي وایي د یوکرینی پوجونو او روس پلو یاغیانو ترمنځ د دونیسک په سیمه کې تازه جګړه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي. چارواکي وایي د سه شنبه پر ورځ د نشدو کې نږدې 14 کسان ژوبل هم دي. هلته جګړه له هغه وروسته لا توند سوي چې بیلتون خوشو یاغیانو او یوکرینی حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکامه سوي. د سیبيري هم څرګندېږي چې د تشدد پیښې به نوري هم زیاتې سي. د دوشنبه پر ورځ د روس پلو یاغیانو مشر اعلان کړی و چې تر یو لک پورې به یاغي ځواکونه په حرکت کې راولي. په دې باب نور حال زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د روس پلو بیلتون خوخو مشرانو د یو لک پورې جنگیالي تیارولو لپاره د عام بیدارۍ شروع کولو اعلان کړی. د خالی پروس بیلاروس کې د بیلتون خوخو او د یوکرين د حکومت خبره ناکامه کېدلو سره سم د بیلتون خوخو لخوا اعلان شوی د دوی قبضه علاقه دونیاسک او لوهانسک او د یوکرين د قبضه علاقې خوشا جګړه تیزه شوه او یره دا جګړه به نورو علاقو ته هم خوره شي. د یوکرين چارواکي وای د یوکرين د پوزیانو او د یاقیانو ترمنځ ډزو کې یاقیانو لک تر لګه اته عام کسان وژلي. د کایف او د یوکرين چارواکي وای په 13 ساعتو کې په بمباره کې لک تر لګه 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې د چارواکو لخلې 13 ورځ ویلي وو چې د امریکا صدر باراک اوباما تر اوسه یوکرين ته د وسله ورکولو فیصله نه ده کړې، خو ټول انتظامی چارواکي په دې حق له ټولې لارې کلاو ساتلي دي. د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ ویان د جنسا کی وای امریکا د یوکرين په حق له مسلسل د خپل پالیسي جاج اخلي او د یاقانو لخوا د تشدد سیوا کېدل او د خپل قبضه علاقې سیوا کولو باندې سخت تشویش لري. نیویارک ټایمز ورسپانې 13 ورځ لیکلی وو چې د ناتو مشر هم یوکرين ته د وسله ورکولو مرسته کوي.
د ملګری ملتونو ستر عدالت د نهې پورز امر جاری کړی دی چې د کال 1990 په لسیزه کې کله چې یوګوسلاویا د کروشیا نه جدا شونه هغه وخت نه سربیا او هم نه کرویشیا قتل عام کړی وو. د انصاف نړیوال عدالت جج پیټر ټومکا چې د کومه فیصله واوروله د هغې تر مخه د دواړو خو اسکرو ګڼ شمیر جرمونه ترسره کړي. دواړه هیوادونو ویلي دي چې دوی د آی سی جی امر تسلیموي. د دې مطلب دی چې دوی به خپلو ترمنځ اختلافاتو حل کولو باندې کار کوي. کیوبا د 13 اگست میاشت نه وروسته ډومبی دل د پخوانی صدر عکسونه چاپ کړي دي. دا د داسې ګنګوسو په محل چې وایي د هغه صحت په خرابېدو دی. د ګل پرز د کمیونیست ګوند ورځپاڼې ګرن ما کې چاپ شوي عکسونو کې اته اتیا کلن صدر په خپل کور کې د طالب علمانو یو مشر سره په خبرو ښودلې شوی دی او ورځپاڼه وایي چې دا تصویر 13 میاشت اغستې شوی وو.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو وخت سوی دی په خبرونه کې د لوبو د خبرونو او وړاندې کوم کې ځانګړی مجيب الرحمن
ډیره مننه نصیر احمد کاکر صاحب خدمنه اوریدونکو د لوبو په خبرونو کې به لومبنه خبر درکم درته د پاکستان او د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د دوی د سیریز دویم یوازنی میچ دغه په مکلین پارک نیپیر کې شوه دی او نیوزیلند داسې ګټلې دی لکه ماشومان له څوک شکست ورکړي. د پاکستان ټول ټیم د نیوزیلند د درې سوه یو کم او یا رنزونو په جواب کې په دوه نیم سوه رنزونو آؤٹ شوه دی او دغه شان نیوزیلند دغه لوبه په یو سل او نور لس رنزونو باندې ګټلې ده. د دې نه مخکې چې کومه ونډه وه د دوی د سیریز لومبنی میچ هغه نیوزیلند په اوو وکټو باندې ګټلو او دا ښکاری چې پاکستان به یو ځل بیا کرکټ زده کوي په نیوزیلند او آسترالیا کې او بیا به لوبه کوي. تر اوسه پورې زبر درته دغه تفصیل ویم د نننې لوبې شروع وکړه. نیوزیلند د ټاس ګټل نه پس د بیټنګ او د دوی اوپنر ګپټل شپږو یارانځونه جوړ کړل. مکالم یو دیرش، ویلیامسن یو سل دولس او ورسره راس ټیلر دوه د پاس سل رنزونه دواړو سینچری وکړه. دا په نیوزیلند کې د نیوزیلند ټیم چرته هم د دریم او څلورم نمبر لوبغاړي یو شان سینچرانی نه دي کړې. دغه شان اتویش رنزونه ایلیټ جوړ کړل. دا درې سوه یو کم او یا رنزونه چې دي ټول د کرکټ په تاریخ کې څلورم نمبر سکور دی چې دا چې نیوزیلند کړی دی په یو ورځنی میچونو کې. د دوی د ټول نه زیات دوه د پاسه څلور سوه رنزونه دي. نیوزیلند د آیرلند او زمبابوې چې ته اخوا کې نو بل کم یو ټیم خلاف دا د دوی د ټولو نه زیات سکور دی. دوی چرتم د آیرلند یا د زمبابوې نه علاوه په بل چا باندې دومره سکور نه دی کړی. دا څومره چې په پاکستان باندې وک دغه شانتی به درته دا هم وایم چې په دې میچ کې یو بل ریکارډ جوړ شو بلکې برابر شو. د پاکستان د ټولو نه لکه چې زیات رنزونه کم بالر ورکړي، شپږ نوي رنزونه ورکړي دي بلاول بټي چې دا د ټولو نه د دن مخکې صرف وهاب ریاض داسې کړي دي درې نوي رنزونه. شپږ نوي نه، وهاب ریاض هم درې نوي رنزونه یو ځل ورکړي د ساوت افریقا خلاف په 2013 کې او بلاول بټي د پسې دویم نمبر شونه په دې درې سوه یو کم او یا کې خو درې نوي صرف بلاول بټي ورکړي دي او چې بیا بیټنګ تر اوته بیا نه کړی دي. ها اوس بیا د پاکستان د بیټنګ کیسه. محمد حفیظ شپږ تیار رنزونو باندې آؤٹ شو. په ښکاره خدا سي ښکاری چې دو احمد شهزاد ډیر مضبوط پوزیشن ورک پاکستان له خدا خنه دي ځکه چې دوی ته د اوو نه بر ایوریج پکار دي. کله چې د اوو نه بر ایوریج پکاري ته د شپږو نه په کم باندې دیرش اوور شو او حفیظ لا ولاړو په کریز باندې اتیا رنزونه جوړ کړو. د کټایم کې تاسو رن ریټ تو ګوره بیا د بیټنګ تن اندازه بوشي. 55 رنزونه احمد شهزاد 55 خو پسې مصباح الحق کړی خو هیڅ فائدہ نه کړی ځکه چې ورپسې یو لوی قطار لګید. یونس خان په 11 باندې، شاهد افریدی په 11، عمر اکمل په 4، حارث سہیل په 5، سرفراز احمد په 14، بلاول بټی په 9، احسان عادل په 1. او د پاکستان کرکټ بورډ ته یو بل یو دوی د پاره یو بل خراب خبر وغه دا چې انډیا چې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین مخکینی نجم سیټی ډېر زیات چې والی وي چې د انډیا سره سیریز د دیو شو انډیا به راځي او دا به پاکستان ته 1.5 بلین روپے او دومره به دغه کې یو ډېر لوی کامیابی بلله. انډیا ورته ویلي دی بی سی سی آی چې اوس به د نوي حکومت نه دوی تپوس کوي اله به ځي چې سو پورې نوي حکومت اجازت نه ورکړي. بلخوا بنگله دیش هم د امنیتي وضع له کبله د پاکستان د دورې نه انکار کړی دی. پاکستان وچ دی ته بنگله دیش ویلو راضي به دی لامړل له پاکستان ټیم بنگله دیش ته په جواب کې اوس هغه وی چې نه د غلطه د امنیت وضع داسې نه ده چې خپل لوبغاړي پریک دی. اوس دی ور سره نور خبر روانې کړي چې خیر دې مونږ به در شو خو پیسې به را سره د ګټې نیمه وی او نور داسې شرطونه دي چې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین وی چې بنگلاديش کرکټ بورډ ورته ګوري او جواب ورکړي. همدا تر دې وخت له خبرونه
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کدر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د پاکستان قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې وسلوال تندروانو د امنیتي قواو د غزمی په یو موټر باندې حمله کړي او چارواکي وایي څلور فوجیان پکې وژل سوي. پولیټیکل چارواکي دا هم وایي چې وسلوال طالبانو یو مهم کمانډان بیا په جوابي ډزو کې وژل سوی. په خیبر ایجنسی کې بیا هلته د حکومت په لوه طالبانو یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې دننه بم چاودنه سوي او د دې پیښې پړه لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر خپل غاړه خسته ده. په هغه چاودنه کې دوه کسان وژل سوي دي. نور حل راکوي له سیمې څخه د جبر ریډیو خبریال عدنان خان بیچنای.
پاکستانی چارواکو په کورمه ایجنسی کې ترسره شوی ایونټ پر مهال پاکستانی طالبانو یو مهمه کمانډر د وژلو دعوی سره ویلي څلور امنیتي سرتیري له منځه تللي دي. اخوا د خیبر ایجنسی تیره سیمه کې د شپې پر مهال حکومت پلو وسله والې ډلې توحید الاسلام په مرکز کې چاودنه شوې چې په نتیجه کې درې پلویان وژل سوي دي. د چاودنې پړه حکومت مخالفه وسله والې ډلې لشکر اسلام په غاړه اخستی. کرم ایجنسی مقامی انتظامیه ډیو راډیو ته وویل سهار وختي منځنۍ کرم ایجنسی په ورمګای سیمه کې امنیتي سرتیرو د غشتي پارټۍ په یو ګاډي ډزې شوې چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیري وژل سوي. د دې په خبره امنیتي سرتیرو د وسله والو په ضد ځوابي کاروایی ترسره کړې چې د عملی وسله والو برید په شا تمبه ولی. ویلې جوابي کاروایی پر مهال د وسله والو یو مهمه کمانډر مړ او څلور نور ټپیان شوي دي. زیاته کړه ګمان کیږي چې وژل سوی وسله وال د پاکستانی طالبانو اورګزای ایجنسی کورمه او هنګو څنګه یو پیاوړی کمانډر وي او د لپاره تحقیقات روان دي. څېړونکي وایي که دغه خبر رښتونه وي دا به د سشکل د امنیتي سرتیرو لخوا ستر بریالیتوب او د وسله والو په ضد به لومبنی ضرب وي. پاکستانی طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخستی. مرکزی ویان محمد خراسانی میډیا ته د خپلې ډلې کوم مهمه تن په دغه پیښه کې د وژلو څپخلی نه دی کړی. ویلي ترسره سوی برید د دوی لخوا د پوځي سرتیرو په ضد روانو کاروایو ایوه کړی ده. کرمه ایجنسی د پاکستان افغان پولیس سره شریکت څرمل لري او ګمان کیږي شمالي وزیرستان په زیاته شمیره وسله وال کرمه ایجنسی کې محفوظه مرکزونه جوړ کړي. ځای خلک وایي د شمالي وزیرستان عملیات وروسته شکمنو امریکایي جاسوسو الوتکو د ممکنه وسله والو د موجودګۍ په اساس په کرمه ایجنسی کې الوت توند کړی ده. اخوا څرواکی وی خیبر ایجنسی په تیرا تحصیل لری وریا غریزه نری بابا سیمکشه حکومت پلو وسله والې ډلې لشکر توحید الاسلام په مرکز کې د شپې نه وخت ایوا چاودنه شوه چې پکشه دی ډلې درې پلویان وژل سوي دي. د چاودنه ذمہواری خیبر ایجنسی مخامی وسله والو منګل باغ ډلې لشکر اسلام په غاړه اخستی. لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین ایوبی میډیا ته ویلي دوی حکومت سره مرسته لرلې او دوی په ضد به آینده هم دغه رقم فعالیتونه دوام لري. ویان صلاح الدین ایوبی د باړې کډوالو ته ویلي چې تر کومه په سیمه کې پوز موجود وي نو دوی واپسی به محفوظه نه وي. د خیبر ایجنسی عملیاتو نږدې شپږ لکه نه زیات ځایي خلک بې کوره کړي او تیر کال اکتوبر میاشت څخه پیل شوي خیبر ونومي پوځي عملیاتو پر مهال پوځي څارواکو تر 300 نه زیاتو وسله والو د مړینې دفاع کړي. یړ دی وی تیره اونیک شه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو گورنر مهتاب عباسی د خیبر ایجنسی دورې پر مهال ویلی وو فبروري میاشتې له نیمایي څخه به د خیبر ایجنسی کډوالو ستنېدل مرحله وار خپلو سیمو ته پیل کوي. عدنان بیچنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ته ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او هم اوس یو بل ریپورت ولوري ته تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د پښتون ملت پاله او امین نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د کامی اسمبلی غړي حاجی غلام احمد بلور د دوشنبه پر ورځ په کامی اسمبلی کې چې څه وخت د شکارپور د پیښې په باب چې په هغه پیښه کې په شیعه جماعت باندې ځانمرګ برید شوی و، شپېته کسان وژل شوي و، په د هغه پیښې باندې د بحث په دوران کې نوموړي خپل په وینا کې دا خبره کړې چې چارلی ابډو چې د فرانسې یوه تنظی مجله ده او په هغه باندې دوو کسانو برید کړی او د هغه اداري مشران یې هم وژلي. په چې غلام احمد بلور په خپله وینا کې ویلي که څوک هم هر څوک چې په دې کې ککړ دی تورن دی هغه ته به $100,000 انعام ورکوي. هم په دې باندې به خبرې کوو زموږ له خبریالي سعدیه قاسم شاه سره چې دا وخت له پېښور سره پېښور څخه له موږ سره په ټلیفون باندې موجود ده. ستړي مسې او په خیر علي سعدیه قاسم شاه، مننه که همدغه راته ووایسه چې حاجي غلام احمد بلور چې دا خبرې کړې دي د تفصیل څه دی او نورې څه ویلي؟
پرون چې په کامی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ ایم این اے غلام احمد بلور دا اعلان وکړو چې کوم د فرانسیسي هفتوار رساله دا چارلی هبدو چا چې تیره میاشت د رسول پاک شان کې ګستاخانه خاصي شایع کړې وي د هغې د مالک سر قیمت په دوی $200,000 ورکوي او دوی دغه اعلان وکړو. دینه مخکې که هم د رسوب چې دی دا اعلان کړ، دینه مخکې هم دوی غلام احمد بلور په کال 2012 کې د انسنس آف مسلم نومي جوړ شوي فلم جوړونکي د سر قیمت هم اعلان کړی و. دغه فلم هم د مسلمانانو جذبات ته تکلیف رسولی و او هغې کې داسې خبرې وې چې هغه د رسول پاک شان ګستاخي کې راتلی. اغي د مالک اغي د فلم جوړون کی سر قیمت لپاره هم $200,000 اعلان کړو، خو پرستو کې چې دوی د کم اعلان کړی دی دا د فرانسیسي سالي چې کم مالکان دي مالک د سر قیمت دوی اعلان کړی دی او په قانوني سملا کې خدای دا اعلان کړی دی. خدای نه مخکې هم چې تاسو نشئ نو دوی هم دا ویلو چې دوی که هر څه کوم سیاسي پارتي سره تعلق لري خدای دوی خپل ذاتی دا بیان دی او دوی دا ویلو چې دوی هیڅ صورت کې د رسول پاک شان کې څه قسمه ګستاخی نه مني او ځکه دوی دا اعلان کړو او دوی په دغه قانوني سملا کې دا هم اعلان وکړلو چې کم چالی هدو دفتر باندې حمله کې تیر میاش کم خلک وجل شو هغه خلکو کورونو ته به هم $200,000 معاوضه ورکوي.
ډیر مننه ساده قاسم شاه او کور مودن.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی وړاندې کوو. یو بل رپورټ د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د شوی بریت ته اته سلويخ نه سیوا ورځې وشوي، خو اوسه پورې د پلټنو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په دې بریت کې وژل شوي ماشومانو میاندو چې دی هغوی یو خبری کانفرنس کړی دی او ویل دي چې دوی ته 48 ساعتو کې جواب ورنکړی شو چې پلټنې څه نتیجې دي نو دوی به درنه کوي. دوی ویل دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دوی سره پوره غمرازي نه ده کړی. دوی ویلي وو چې دی به 14 ورځو کې د پلټنو نتیجې وړاندې کوي خو هیڅ یې هم اوسه پورې نه دي کړی. په دې اکله باندې د ډیو ریډیو خبري
دغه پیښې 48 ورځې وشوې خو تر دې دمه نه وفاقي او نه هم صوبایي حکومت څوک نیولی دي او موږ هیڅ خبر نه یو چې د پیښې پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي. د وژل شوي یو ماشوم مور وایي موږ د پیښې پلټنې غواړو.
اس فارم پہ جو ہم آئے ہیں سب سے بڑی ہماری بات یہی کہنے کے لیے کہ ہمیں جو ہے اس سارے کیس کی انکوائری چاہیے. یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟
دا وای د شهیدانو د فورم لخوا مونږ میند غختنه کو د پیخي پلټن دی او شی دا چا کړي وا ولي کړي وا او د دې عمل نه ګټه چاته ورسیدا. دای ویل کا تسلویخ کینټو کې دای ته جواب ور نکړې شنو دای به په احتجاج لاس پوری کی او درنه به شروع کی. دغه میند ویل د طرح غری د مخنیوي ناکامۍ نه پس باید حکومت استعفا ورکي ځکه چې دای اوست د چوک نه دی پاتې شوی. دغه رز دای دا هم ویل صوبایي حکومت او او د تاریخ انصاف چیرمن عمران خان دای سره پوره غم راضی نه د خودلې البته شمنه کړي و چې شپاړو سرزو کې به د ای پی ایس د پیښې پلټنی تاسو ته وړاندې کوم خو اوس دا غې نه هم پشا شو
پہلے تو ہمیں عمران خان صاحب سے جواب چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ ود ان 16 ڈیز ہم آپ کو سواری انکوائری کر کے دیں گے
دا آرمی پبلک سکول دا وجل شو ما شمانو دا غمین دو نئے آوازی پا صوبائی حکومت بلکہ پا مرکزی حکومت ہم سخت نیوکے اکڑے او ویل ٹول اوست دای دا ما شمانو پا بینو سیاست کئی
اور یہ چودری سار جو ہے اس سانے کے بعد جو ہے پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ آرمی سکول میں کا نام لے کر بتایا گیا تھا کہ اس سکول کو دھمکی ملی تھی تو تم نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا
دغه مور وای چودری نثار د ای پی ایس د پیخه نه مطبوعاتی کانفرنس کړو چې په آرمی پبلک سکول د حمله دړه ورکل شي و نو وای بیا د ولی د سکول امنیت لپاره ګامونه پورته نکړل دغه میندو د غختنه هم کوله چې د دای ماشومان ته د فوزی اعزازات ورکل شي دا مطبوعاتی کانفرنس د ای پی ایس د وجل شو ماشومان میندو په داسې حال کې کړی دی چې وفاقي حکومت ژوندی پاتې شو د اتم جمعات نه تر دولسم جمعات پورې زده کوونکو لپاره د ملایشیا هانګ کانګ او چین د سیل اعلان کړی دی او د وجل شو ماشومان میندې پلاران به سعودي عرب ته عمرې لپاره بوزي او هم نن لس د کوونکو سره د خپل دوو استادانو د لس ورځو لپاره چین ته روان شول مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د پنجاب حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې په صوبې کې د شپږ نیم زرونه د زیاتو مدرسو د اندراج عمل پیل کړی خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د صوبې حکومت د مدرسو د فنډنګ د معلومولو په معامله کې د دغو مدرسو د منتظمینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي په دې اړه باندې نور حال د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین نورو
د پاکستان په پارلیمان کې د واکمن مسلم لیگ نون غړی شیخ محمد اکرم ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د کلدم تنظیمونو سره تعلق لرونکي ملایان د بهر ملکونو څخه فندونه ترلاسه کوي او دا ښکارا حقیقت دی چې د پنجاب دننه دینی مدرسې د دغه بهر ملکی فندونو څخه نیخ په نیغه فائده پورته کوي
پاکستان کو برباد کرنے کی سازش ہے پیسہ ان کا ہوتا ہے جانے ہماری ہوتی ہیں یہ جو ہے ان پاکستانی تنظیمیں ہیں یہ پیسے باہر سے دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتی ہیں
دی وای د خلیجی ملکونو څخه د پاکستان دننه مدرسو ته فندونه راځي او دا عمل د پاکستان د تباہ کولو یو سازش دی انتها پسند تنظیمونه د بهر ملکونو څخه پیسې اخلي او بیا د پاکستان اولس وجنی اخوا د پاکستان علما کونسل مشر او د وفاق المدارس غړی مولانا طاهر اشرفی د بهر ملکونو څخه دینی مدرسو ته د مالی مرستو ترلاسه کېدونه انکار کوي او وایي چې دینی مدرسې خپل مالی ضرورت پخپلا پوره کوي دی وای نګنی چې مدرسو ته به د کم بهر ملک نه فندونه ترلاسه کیږي او کو یوې مدرسې ته د بهر نه مالی مرستې راځي نو حکومت دې پګوته کی او موږ به د هغوی په ضد پخپلا ګام اخلو د دفاعي چارو سیړنکار خاغلی امتیاز ګل وای ګمان نه کوي چې پاکستان کې دینی مدرسو او مذهبي تنظیمونو ته به د سعودي عربستان لخوا فندونه د یو ریاستي پالیسۍ لاندې ترلاسه کیږي
اکثر د شخصي خلک دي امیر خلک دي چې ور سره پیسې ډېری وی او خپل د زکات پیسې هغه ګوندونو ته ورکړي کم چې داغي په نظر کې د اسلام لپاره د خپل پلار کارونه کوي لګیا دي نو د دې مخنیوي هم په یو طریقه کې دي شي چې څو وخت چې خلک سعودي نه یا د نورو عرب ملکونو نه پاکستان ته راځي نو دا غي د مکمل تلاشي واخستې شي
دا لومبه زل نه دی چې د واکمن ګن مسلم لیگ نون غړي او حکومتي چارواکي په خلیجی ملکونو پاکستان کې په لا قانون توګه مدرسو او کلدم مذهبي شدت پسند تنظیمونو ته د فندونو ورکولو تورونه لګوي وړاندې هفته کې د واکمن مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي او وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم تور لګولی و چې سعودي عربستان او خلیجی ملکونه په اسلامي نړۍ کې د عدم استحکام رامنځته کولو لپاره ترهګر مذهبي تنظیمونو سره خ په خلاص مټ مالی مرستې کوي او د پاکستان حکومت په دې باندې وګونه کاڼه کړي دي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرې خپرونه ته خوږې خپرونه لا جاری ده. نن د نهه ورځ کال 2015 د فروری د میاشتې درېیمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې، په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته نیمې بجې دي. زه مهوش جلیل
او زه نصر کاکړ
او سیور بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په امنیتي چارواکو او حکومت په لور ډلو باندې زیاتېدونکو حملو کې څلور فوجیان او د یو تنظیم درې کسان په کورمه او خیبر قبایلي سیمو کې وژل شوي دي.
کورمه ایجنسی مقامی انتظامیه ډیوا راډیو ته وویل سهار وختي منځنۍ کورمه ایجنسی په ورمګای سیمه کې امنیتي سرتیرو د غشتي پارټۍ په یو ګاډي ډزې شوې چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي.
د هندستان په ممبئی ښار کې پترهګری ککړ د پاکستان د وسنلار ډلې مشر ذکیر رحمان لکھوی عدالتي قضیه به په اسلام آباد کې هر ورځ د اورېدو فیصله شوې ده.
ہائی کورٹ دا فیصلہ د حکومتی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د وکیل په اغه خاص باندې کړی د کوم کې چې د ذکیر رحمان لکوی د کیس زر تر زر فیصله کولو لپاره د دې روزانه اوریدنه خواښ شوی.
او د یوکرین په ختیځ کې د حکومت پلو او فوجیانو او روس پلو یاغیانو ترمنځ په نشته کې نږدې 15 کسان وژل شوي. تازه پیښې د یوکرین او روس پر پوله وضع کړکېچنه کړې ده.
او اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ سیمه کې د سه شنبه پر ورځ د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د څلورو پوځیانو په شمول لږ تر لږه نه کسان وژل شوي. وسلوال طالبانو د دې پیښو پړه پر خپله غاړه اخیستې. چارواکي وایي لومړی چاودنه په منصره کې د سړک لغاړې سوې چې پکې د پولیسو دوه افسران وژل شوي. له دې څو ساعته وروسته په کورمه ایجنسۍ کې وسلوال تندروانو د امنیتي قواو د ګزمې په یو موټر باندې حمله کړې او چارواکي وایي څلور پوځیان پکې ووژل شو. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو د پیښې پخلی کړی او زیاتوي چې جوابي ډزو کې د وسلوال پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان هم وژل شوی. هلته د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د حکومت پلو او طالبانو د یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې دننه په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي. چارواکي وایي بم په مرکز کې پټ کړل شوی وو. د دې پیښې پړه یوې مخالفه وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر خپله غاړه اخیستې.
او د اسلام آباد هاي کورټ فیصله اورولې ده چې د کال 2013 ممبئی حمله باندې تورن د کلدم لشکرې تیبا کمانډر ذکیر رحمان لکوی کیس اوریدنه به د روزانه په بنیاد کوي. د پاکستان حکومت د ممبئی ترګر حمله چې پکې یو سلتیا تنان وجل شي وو د دغه حمله تور د ذکیر رحمان لکوی په شمول شپږ تنان گرفتار کړی وو.
په یوکرین کې چارواکي وایي د یوکرینی پوځونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د دونیسک په سیمه کې تازه جګړه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د سه شنبه پر ورځ د نشټو کې نږدې 14 کسان ژوبل هم دي. هلته جګړه له هغه وروسته لا توند سوي چې بیلتون خوشو یاغیانو او یوکرینی حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکام شوي. دا سیویری هم څرګندېږي چې د تشدد پیښې به نورې زیاتې شي. د سه شنبه پر ورځ د روس پلوه یاغیانو مشر اعلان کړی و چې تر یو لک پورې به یاغي ځواکونه په حرکت کې راولي.
او د امریکای صدر باراک اوباما کانګرس ته د ګول پر ورځ 100 ډالرو بجټ تجویز وړاندې کړي. په دې کې 500 بلین ډالر د امریکای د خارجه دفتر لپاره کې خوده شوی. دا پیسې به په 2014 کال کې د امریکای د خارجه دفتر تګلارې په مخ کې وړلو او بهرنی مرستو لپاره کارول کیږي.
ویل کیږي د الجزیره ټلویزیون خبریال محمد فهمی به ډیر زر د مصر له زندان څخه خوش کړل سي. نوموړی د مصر تابعیت پرې شه دی. له دې څخه به مصر ته لاره برابر سي چې محمد فهمی چا چې تر 300 زیاتې ورځې په بندیخانه کې تیرې کړې له خپل هیواد څخه وباسي. نوموړی د مصر او کناډا اخبارګ تابعیت لري. فهمی په دسمبر کال 2013 کې خپل دوه نور ملګرو سره نیول شوی وو او ور باندې تور وو چې د اخوان المسلمون سره مرسته کړې و. تر دې وړاندې مصري چارواکو د الجزیره یو استرالوي خبریال هم خوشی کړی دی.
کیوبا د 13 اگست میاشت نروستو ډومبی تل د پخوانی صدر فیدل کاسترو عکسونه چاپ کړی دی. دا د داسې ګنګوسو په محل چې وایي د هغه صحت په خرابېدو دی. د ګل پرز د کمیونیست ګوند ورځپاڼې ګرینډ ما کې چاپ شوی عکسونو کې اتیا کلن کاسترو په خپل کور کې د طالب علمانو یو مشر سره په خبرو ښودلی شوی دی. ورځپاڼې وایي چې دا تصویر تیر میاشت اغستې شوی و. په بنگلادیش کې د نهه پرس په یو بس باندې حمله کې خوښه او تنان وجلی شوی او شپاړس نور ژوبل دي. په هیواد کې د تشدد د تازه پیښې وجه سیاسي اړې غړي خودلې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو زو یوري د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د اسلام آباد عالی محکمه د پنجاب د وژل سوي گورنر سلمان تاثیر د قتل مقدمه تیر ورځ اورولې او په دې کې د قاتل چورته ویل کیږي د پولیسو لخوا هم په دې قتل کې تورن ممتاز قادری په باب چې هغه نوی وکیلان د هغه د کیس پیروي کوي او وایي چې دغه کیس اورونه به د ترجیحي بنیادونو باندې جاری ساتي او دا چې د کیس چې د حکومت لخوا کم وکیلان دي هغه وایي چې له ځنډ څخه کار اخلي او دلیلونه پر وخت باندې د مقدمه ته نه پیښیږي. هم په دې باب د اسلام آباد های کورټ اوس د سلمان تاثیر و خپلوانو ته نوټیسونه ورکړي دي چې هغوی دې راسي او د کیس په باب چې کوم معلومات د عدالت ورکول غواړي هغه دې ورته وړاندې کړي. محمد الیاس خان ور باندې نور حال راکوي.
اسلام آباد های کورٹ د پنجاب پخوانی والی سلمان تاثیر په وژنه کې ککړ مجرم ممتاز قادری مقدمه پوزی عدالت ته د لیګلو نه انکار کړی دی او ویلی دی چې تا د اپیل عدالت ته او دلته نه مقدمه ټرایل کورٹ ته نشي تللی. د اسلام آباد های کورٹ یو دوه کسی بینچ جسټس نور الحق قریشی او جسټس شوکت عزیز صدیقی د پینډای د تراګرۍ د مخنیوي عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا او رونې د فیصلې پر ضد په دې عدالت کې داخل کړی شوی د قادری د خواص او روانه قبوله او دې لړکی عدالت دوباره د سلمان تاثیر قانوني وارثانو ته نوټیس جاری کړی. متعلقه بینچ نن دې لړکی د ټول نور مقدمو او روانې د نامعلومه مودې پورې وزنډولې. په دې موقع د 500 نه زیات وکیلان چې پکې د لاهور های کورټ پخوانی چیف جسټس خواجه شریف هم شامل وو د قادری د دفاع لپاره په عدالت کې موجود وو. د ممتاز قادری وکیل عدالت ته وایي چې په 30 ګواهانو کې 14 عدالت ته وړاندې شوي دي او د یو کم ډیر شو پته نه لګي. د اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل میا عبدالرؤف عدالت ته وایي چې د سلمان تاثیر قانوني وارثانو ته نوټیس جاری کړی شوی دی او زیاته کړه چې عدالت دې د نوټیسو عملي کولو پیروي وکړي. د مجرم وکیل عدالت ته وایي چې د سلمان تاثیر وارثان په خپل په دې مقدمه کې دلچسپي نه اخلي نو ځکه د اورونې د پاره عدالت ته نه حاضرېږي. په دې موقع د جسټس نورالحق قریشی ویناوه اگر چې نوټیس خو جاری کړی شوی دی خو کچر څوک عدالت ته نه وړاندې کیږي نو ورسره زور زیاتې نشي کېدی. په دې موقع د قادری وکیل جسټس خواجه شریف په خپلو دلایلو کې وایي چې میډیا کې دا قسمه خبرونه هم راغلي دي چې د دوی د موکل مقدمه پوزی عدالت ته لیږل کیږي. د وایي چې د اسلام آباد مجسټریټ د ده موکل نه په بیان حلفی اقبالی بیان اغېسته دي کوم چې په هیڅ حیثیت کې جایز نه دي. د ده ویناوه چې د دې نه وړاندې د یو ملزم نه هم په بیان حلفی بیان نه دی غسته شوی. د قادری د وکیل په خواص د دې مقدمه نور اورونه تر سبا پورې وزنډول شوه. د اورونه په محل عدالت د ممتاز قادری د پلویانو نه ډک او چلوجه د دې خواص اورونه د پاره راغلي خبريالانو ته د قاضیانو ریمارکس اورونه کې مشکلات روان دي شو. تیر هفته د سلمان تاثیر د وژنې په حواله سره د اټارنی جنرال د دفتر نه د دې مقدمه مهم ریکارډ هغه وخت به درکه شو کله چې عدالت د دې د اورونه تاریخ مقرر کړو. د پنجاب پخوانی والی سلمان تاثیر خپل محافظ ممتاز قادری په کال 2011 کې په اسلام آباد کې وژلې وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحات او مطالبه کوله. د تراګرۍ د مخنیوي عدالت هم په دغه کال ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه. د دې نه وروسته ممتاز قادری په ټولنه او بعضې وکیلانو لخوا د یو بادر انسان په توګه وړاندې کول کیږي او چې کله دې د اورونې دپاره عدالت ته راوستې شو نو په ده باندې به وکیلانو او د ده پلویانو ګلونه شیندل. 13 میاشتې سلمان تاثیر د کلیزې په مهال په لاهور کې راغونډ شوي د سیول سوسایټۍ خلکو باندې نامعلومه شرخوخو حمله کړې وه او دوی ټپیان کړي هم وو او د پولیسو راتلو نه وړاندې حمله کون کی دغلطنا او تختی دل. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، اوځو هم د کراچۍ ولوریته چیرې چې د ترګرۍ په یوه مکدمه کې دوه نورو جنایتکارانو ته حکومت تیزندي ورکړې ده، او دا ډول د ډسمبر کال 2014 د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته تر اوسه پورې په پاکستان کې 22 ترګرو ته پانسۍ ورکول شوې ده. د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي چې محمد اعظم او عطاولاته نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزی بندیخانه کې تیزندي ورکول سوله، او د دواړو تعلق د بندیز لګول سوي سنی توندلاري ډلې لشکر جنگوي سره و. نور حالور باندې فضل عزیز له کراچۍ راکوي.
د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د شخصي سکول نه بهر د لاسي بم چاودنې په اړه د ښار د شرقي زون د پولیس مشر ډي اي جي منیر احمد شیخ د بيخې بزي مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، لاسي بم په سکول نه دی وشتل شوی، بهر په سړک چاودلې دي.
دی وداوت بال بیرنګ کریکر تھا جو کہ جس کا مقصد ہراسمنٹ تھا.
دی وای دا لاسي بم چې چرې پکې نه وي، دا په علاقه کې د ویری خورولو د پاره وشته شوی دي، او په نتیجه کې کوم مالی یا ځاني زیان نه درمسته شوی، او پولیس یې په اړه پلټنې پیل کړې. د پولیسو په وینا سحر وختي چې سکول لا خلاص نه و، په دغه مهال په یو موټر سایکل دوه کسان راغلي او لاسي بم یې وشته دي. د پیښې په ځای په انګریزي او اردو ژبو کې پمفلیټ هم ملب شوی چې پکې ګواښ شوی دی، نن په خالي سکول لاسي بم وشتل خبرداري دي، او کدو قیدیانو د تیزند کولو او په جالي مقابلو کې د هغو د وجنو لړۍ وندرول شوه، نو دوی به خپل جنگي اهداف وغځوي. په پمپلیټ د کوم تنظیم یا ډلې نوم نه دی لیکل شوی. یاد دی وی نن د کراچۍ په مرکزی جیل کې دوه کسان تیزند کړي شوی دي. د سرکاري میډیا تر مخه د تیزند کړي شو کسانو محمد اعظم او عطا الله تعلق د لا قانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي سره وو، او په کال 2001 کې د کراچۍ په سولجر بازار کې د یو شی مسلکي ډاکټر علي رضا پیرانی د وجنې په جرم کې دوی ته په کال 2004 کې د 500 سزا اوربل شوی و. په ګلشن اقبال کې د سکول نه بهر د لاسي بم چاودنې وروستو د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرل بلال اکبر د موقعي دوره کړې، او د تعلیم صوبایي وزیر نثار کوړو د پیښې نوټس اخیسته دي. د سرکاري شمیرې تر مخه په کراچۍ ښار کې خواوشا 3000 سرکاري او د شخصي سکولونو د اتحادیې د شمیرې تر مخه خواوشا 15000 شخصي سکولونه دي. د صوبې د تعلیم سیکرټري فضل الله پهچو ډیوري ډیو سره خبرو کې ویل، پیښور کې په سکول د برید وروستو په ښار کې شخصي تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړل شوی چې د سکولونو دیوالونه لوړ کړي، کیمرې ولګوي، او شخصي محافظ هم په سکولونو ودروي.
اور وہ سیکورٹی خود مہیا کرتے ہیں اور کریں گے، یہ ایس او پی ہم نے دیا ہوا ہے.
بلور تا دخار د شخصي سکولونو د اتحادی مشر شرف الزمان وای په کراچۍ کې د 15000 نه زیات شخصي سکولونه دي، او په دې کې یوازې 9000 رجسٹر دي. هغه ویل په دغو سکولونو کې 15% داسې دي چې پیسونه زیات دي، شخصي محافظ ساتل شي او نور انتظامات هم کولای شي.
لیکن جو 65% یہ اسکول والے وسائل کے اعتبار سے اتنے مالدار نہیں ہوتے.
دی وای پاتی 15% سکولونو والا دومره وسائل نه لري چې په 40000 روپۍ سکیورټی ګارد ونیسی. د نوموړي په وینا داسې سکولونه زیات د خار په ډډو او عامو خلکو داستوګ نه په علاقو کې جوړ دي، او هلته د سکول فیسونه هم کم دي. هغه اول دغه سکولونو د حفاظت په لړ کې د صوبایي حکومت سره خبره کړي چې د سکولونو چوکیدارانو ته د وسلې لایسنس ورکړي، او دغه کار شروع کړي شوی دی خو ډیر په قلاره روان دي. شرف الزمان اول د پېښور د سکول د پېښې نه وړاندې کراچۍ کې شخصي سکولونو ته د قلنګ پرچی ملب شوي، او ډیر سکولونه بند شوي هم دي. ولې د دغه پېښې وروستو نیغ په نیغه چاته ګواښ نه دی شوی، چا سنه دی ویلي. بل لور ته نن د ښار په سایډ ټاون کې د رینجرو د ګاډي سره نږدې هم د بارودي موادو چاودنه شوی، او پولیس وایي د دغه پېښې په نتیجه کې هم کومه مرګ جوبله نه ده رامنځته شوی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. ایبټ آباد کې یو سیول عدالت فیصلې تر مخه یو میډیکل کالج به یو زنانه ته 50 ملیون روپۍ تاوان ورکوي، ځکه چې د دې د خاون علاج دلته کېدو او د ډاکټرانو د لاپرواهۍ له وجې دې مړ شو. په دې هکله نور تفصیل اورو د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
دغه د ایبټاباد اوسیدونکو وکیل شکل جدون کونډه رضوان بیبی چې د ایبټاباد سینیئر سیول جج په عدالت کې 15 کال وړاندې مقدمه روانه کړې و او دریزه وړاندې کړې و چې د دې خوان چې ناروغ حالت کې ایوب روغتون ایبټاباد ته وړې و خو ډاکټرانو د علاج په ځای هغه بیغوره پریښودو او د ډاکټرانو د دغه بیغورۍ له وجې هغه مړ شو. د رضوانه بیبی لخوا د هغې وکیل ایوباوان عدالت ته د دغه بیغورۍ ثبوتونه هم مخامخ کړل. عدالت دغه مقدمه کې د رضوانه بیبی دریز رښتیا ومنلو او د صحت د محکمې د سیکرټري په شمول نورو چارواکو ته یې امر ورکړو چې رضوانه بیبی ته د دغه زیان په بدل کې 15 کروڑ معاوضه ورکړي. د ایوب روغتون ایبټاباد انتظامی مشر ډاکټر افتخار نمو چې په دې اړه وپوښتل نو د خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه، خو په سیمه کې د فلاحي او مدني ټولنې سازمانونو لخوا د عدالت دغه فیصله ستایلې شوې ده. د مدني ټولنې یو فعال غړی نسیم خان د وړ په وینا د دغه زنانه د خپل حق لپاره جګړه یو لوی مثال دی.
دا زنانه خو ډېر د مبارکباد لایق ده، ولې چې دا خو یوازې زنانه او دا پاکستان د خلکو لپاره مثال دی او بېشمېره خلک چې دي هغه روزانه هسپتالونو کې د ډاکټرانو د لاپرواهۍ د وجې قیمتي غفلت د وجې هغه په حق رسي او د هغو بیا سدا درس نشي کېدی، ولې چې هغه یو خو خلکو ته هېر نشتي، خلکو ته پته نشتي چې د دوی خلاف کیس کېږي. خو دا نور خلک دا پوښتنې شروع کړو، کیس رجسټر سکول شروع کړو، عدالتونو ته لاړ شو، نو امید دی چې ډاکټران به داسې لاپرواهي نه کوي.
په کال 2015 کې چې د پاکستان نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا صوبې کې هم قانون سازۍ د لارې د مصرفونکو د حفاظت یا کنزیومر پروټیکشن اکټ معرفي شوی چې دغه قانون تر مخه ډیسټریکټ انسیشن جج مصرفونکو یا کنزیومر په غوښتنه د هر هغه ادارې کاروباري مرکز یا یو کس پر ضد د کاروایۍ اختیار لري چې د چا سره یې زیاتې کړې وي. د بشري حقوقو کمیشن یو سیمه ایز مشر او د های کورټ وکیل ریاض خان علی وای هم مصرفونکي کولی شي چې په ساده لارې سیشن جج ته خپل ستونزه وخایي، خو دی وای عامولس د دغه قانون نه لا نه دی خبر.
عوام ډایرکټ په خپل خپل یو ساده اپلیکیشن چې لاس قانوني پیچیدګی نه ني چې ردا شي به ډرافټینګ کوي او دا به طریقې یو ډیر پرولانګ طریقې نه ده، خو یو ساده ډرافټینګ کې خپل اپلیکیشن راي کی ډیسټریکټ انسیشن جج سره چې هغه ایز ا کنزیومر جج وي هغه څنګه اپلیکیشن ورکول شي هغه هغه دا غوښتي شي وکیل نه بغیر حق کس خپل کیس وړي شي، خو کسان دای چې هغه وي چې یره زما کیس چې دغه خطرې کې سره وشي نو هغه چې کریمینل کیس دی کې سیول لګي لا وکیل نشي چې هغه هر څه خلاف کې هغه ډاکټر دی چې هغه بزنس مین دی چې هغه دی واپره هلکار دی چې هغه دی پی ٹی سی ایل هلکار دی چې هغه دی سی این ڈبلیو هلکار دی چې هغه کوم یو دی هر خلاف هغه راوړل شي چې یره دې سره دا ته زیات یو
د سکلو اوبوي او ک په بازارونو کې پراته زاړه شو د خوراکي شیان او یا دوايانې اکثره په دغو د کارولو وخت هم تیر شوی وي چې بیا د صحت لپاره زیانمن وي. د دې ترڅنګ د حکومتي ادارو یعنی روغتون د بجلی میکما ټلیفون او یا نورې میکمې چې وخت په وخت د عام ولس سره زور زیاتې کوي. قانوني ماهران وایي د دغه قسمه شکایتونو لپاره د کنزیومر عدالت جج یعنی سیشن جج ته هر عام وګړی خپل ستونزه وړاندې کولی شي او په لنډ وخت کې عدالت کولی شي چې په دې اړه د مصرفونکو لپاره د انصاف امر جاری کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټاباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوا ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ریډیو دی زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه دوام لري. د امریکای صدر باراک اوباما کانګرس ته د ګل پرس د سلور خراب ډالرو بجټ تجویز وړاندې کړي. په دې کې 50 بلین ډالر د امریکای د خارجه دفتر لپاره کې خودي شوی. دا پیسې به په 2018 کال کې د امریکای د خارجه دفتر تګلارې په مخ کې وړلو او بهرنی مرستو لپاره کارول کیږي. په دې حکله باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې ایرم شهزاد نورو.
د امریکا صدر باراک اوباما د کال 2018 د پاره مالی بجټ سلور ټریلیون ډالر بجټ کانګرس ته لیږل دی. په دې اعلان کړي شوی بجټ کې په مالدارو امریکایانو زیات ټیکس لګول شوی دی. د کال 2018 لپاره بجټ کې په خارجي هیوادونو کې د کارکونکو غټو کمپنو په ګټو یو ځل دپاره 44% ټیکس لګولو سفارش شوی دی. کمی چې 500 میلیون ډالری دی. د خارجي کمپنو نه راغون کړي شوی دغه پیسې به د کامی اډانې یعنی سړکونو پلونو او نورو شیانو باندې خرچ کولی شي. د کال 2018 د بجټ په مهال فقط 1.5 پیسې به د خارجي امداد او سفارتکارۍ په مدونو کې لګول کیږي. د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي میرمن هیدر هیگن بوتن وای چې امریکا لا دا خبره باوري کول دي چې امریکا سره هر وخت تومره پیسې موجود وي چې نړیوال مشري او نورې هلې ځلې پرې پوره کول شي. دا وای
Our budget request reflects what is needed to ensure that the United States
کال 2018 د پرور باندې کړی شوی بجټ په محل امریکا لا پکار دی چې خپل طاقت او اهمیت په نړۍ کې برقرار وساتي او د ملک په سلامتۍ حفاظت او امن و امان باندې بد اثرات غورځېدونکي عناصر یا ستونزو باندې کنټرول ولري. روانه کړې شوې بجټ کې د واشنگټن د نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي همکارۍ نړیوال امداد او قومي امنیت ته راپېښو چیلنجونو باندې مصرف کیدونکي فنډونو باندې ډېر زور روړی شوی دی او دې سره سره د ګاونډي او اسلامي هیوادونو سره اړیکې راپورته شوې شخړو او تراوتریخوالي او په دنیا کې امن قائم ساتلو په سر هلو ځلو او کمپاینونو لپاره اړخت کړې شوې فنډونه هم شامل دي. میرمن هیگن بوتم ویل چې نوري 1 بلین ډالرې د نړیوال امنیت او روان پوزي هلو ځلو لپاره غوښتې شوې دي. دا وایي
OCO funds will support critical programs and operations in Afghanistan, Pakistan and Iraq.
د ملي امنیت دپاره دغه پیسې به افغانستان، پاکستان، عراق او د اسلامي ریاست توندلارې ډلې پر ضد عملیاتو او د یوکرین د مرستو دپاره کارول کیږي. په نوي بجټ کې امریکایي چارواکو ویل دي د پاکستان دپاره 80 کروڑ او 40 لک ډالر ایښودي شوي دي. په دغو کې به 350 کروڑ د ملي ادارو د مرستو او 20 کروڑ ډالر په امنیتي چارو لګول کیږي. دغه شان افغانستان دپاره هم 1.5 بلین ډالر ایښودي شوي دي. په بجټ کې د افغانستان برخه د پاکستان نه زیاته ده. میرمن هیگن بوتن زیاته کړه چې په نوي بجټ کې د امنیتي چارو دپاره 6% بجټ دا ځل زیات ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال څخه هم زیات دی. د امریکا صدر باراک اوباما د نوي بجټ وړاندې کولو په مهال ویلي چې تقریبا 90% نور فنډ یې د فوزي هلو ځلو دپاره مختص کړی دی. خو دا هم وایي چې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان په شانتي هیوادونو کې د تشدد راکمولو په سر یوازینۍ لار صرف پوزي اپریشن یا عملیات نه دي، ولې دغه ترهګري به په مکمله توګه باندې ختمول وي.
د پاکستان زیاتره د تجارانو او صنعتونو سازمانونه او همدارنګه د ترانسپورټي اتحادیو مشرانو د پاکستان د مرکزی حکومت په هغه فیصله باندې سخت نیوکې پیل کړې دي چې د چین له کاشغر څخه بیا د بلوچستان د ژور اوبو تر بندر گوادر پورې چې کوم اقتصادي لار جوړیږي په د هغه نقشه بدله کړې ده. هم په دې باندې دغه نیوکې روانې دي. دا ډول نن د خیبر پښتونخوا د صنعتونو او تجارت د وتاک مشر فواد ساک ډیور ریډیو ته ویلي دي چې دغه یو دسیسه ده چې د لاري نقشه بدله کړې ده. مخکې به همدغه لار له کاشغر څخه په خیبر پښتونخوا بیا ایبټ آباد، حسن عبدال، میانوالی، ډیر اسماعیل خان، ژوب، کله سیف الله، کوټه او بیا به همداسې نیغ تر گوادر پورې تله. دغه زړه نقشه ده، خو په نوې نقشه کې له کاشغر څخه د خیبر پښتونخوا په ترڅ کې به دغه لار ځي لاهور ته، له لاهور څخه کراچۍ او بیا به هم چې کومه ساحلي لار د کوستل های وی د گوادر تر په هغه باندې به د لار تر گوادر پورې غزول کیږي. هم په دغه باندې نیوکې روان دي او زیاتره پښتانه چې کوم مشران دي هغه احتجاجونه هم کړی دي. وای چې دا د پښتنو د اقتصاد په ضد سازش دی. نو راځي چې د مدثر شاه د ریپورت ته غوښو.
د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامر صدر فواد ساق خبریالانو سره د یو ملاقات په وخت د وفاقي حکومت لخوا د گوادر نه تر کاشغره پورې د تجویز شوی سړک بدلون په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل دا منصوبه 15 کاله گاهو چین او پاکستان په شریکه جوړه کړې و او د دواړو هیوادونو سیاسي مشران، صنعتکاران، تاجران او نور تړلي خلک په موافق وو. خو اوس وفاقي حکومت دغه سړک په نورو علاقو بوتل غواړي او نوموړې ډیور راډیو ته وایي د دې سړک بنیاد دی مقصد رستوپات علاقو ته ترقی ورکولو.
دا پاکستان او خصوصا کے پی کے او بلوچستان چې کوم پسماندہ علاقے دی او پنجاب هم کوم پسماندہ علاقے دی هغه نه بدا روډ تیر شي دے غاړو ته انڈسٹریل اسٹیٹس جوړ شي، کارخانے بو لگی، ٹاؤن شپس بو جوڑ شی، امپلائمنٹ بو کریئٹ کی گی، تو دا پسماندہ علاقے دا پاکستان بم ترقی یافتہ شی. اس دا زمون وفاقی حکومت چ دے دا پخپلا لگیا دے او دا روٹ بدلئی او دا دے حسن عبدال ناڑی موٹر وے تا بیا لاہور تا ملتان تا نو دا خو زمون معاشی قتل دے دا بمونگ اس کلے او نمان
او وای دا تجویز شوی سڑک پزائی حکومت پا نوی نقشہ زینی زائینو کی کار ہم پیل کرے دے. خود دنا مو چو پختل چې د پختونخوا صنعتکاران، حکومت او سیاسي مشران د دې د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کوي. نو غوای
دی کې خو جی مونږ به هر یو سټاند اخلو. زمونږ پولیټیکل پارټیز هم اکټیو شوې دي په دې باندې. مونږ چیف منسٹر تم خط لیکل دي، پل سپیکر صاحب تم خط لیکل دي او مونږ به هر یو ریزیسټنس کوو او پہلا خو مونږ دا خواہش لرو اور خاص کو وفاقی حکومت نا چې کوم اوریجنل روټ دے اگر دے پاتې شي چې دا صوبہ پسماندہ پاتې نشي، بلوچستان هم ترقی وکي او کے پی کے هم ترقی وکي.
د چیمبر اف کامر صدر فواد ساق په دې خبر هم د افسوس سرګنداونه وکړه چې بینکونه د دې صوبې صنعتکارانو ته قرضې نه ورکوي، حالان کې د دې صوبې نه 30% پیسې بینکونو کې جمع کیږي او په دغه ټولو پنجاب صوبہ کې بینکونه کاروبار کوي. د غرض افغانستان سر په ډالرو کې د کاروبار شرط په حق لوای دا د جنگ زپلی صوبې سره زیاتې دي.
پداسې صوبہ کې پداسې وطن سره چې موږ باندې اور بلیږي، دلتا دہشت گردی دے، دلتا ضرب عذب روان دے، بے چینی دے، اغوا برائے تاوان دے، بتخوری دے، نو دے حالاتوں کے تاسو پابندیاں نے لگوئی اگر غیر ضروری دے بکار دے چھ دا پاک روپی کے علاوہ شی چھ تجارت آفیشل شی.
او وای دے لڑکے دے دا پاکستان سٹیٹ بینک تا ہم یو خط لے گلے دے چھ دا شرط ختم کی ترسو دا دواڑو ہے وادونو ترمینز تجارت کی اضافہ او بے روزگاری کی کمی اوشی او دا ملک زر مبادلہ کے بہ ہم سیوا والے راشی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈی ور آر ڈی او، پی خبر.
ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو خبری خپرونې ته غوږ وې. خبری خپرونه وړاندې کولو کې تکنیکي ډاکټر مصری ټیم کې ملګری وو، پروډوسر وو ارشد علی او انجینیر وو نیک. دوی ته ډېره مننه وایو. د ڈی وی ریډیو خپرونه لا دوام لري. یو څو شیبو کې به یو ورې بیا مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې راځو. پس لاغې به د هلو ویو یو ساته خپرونه پیل کېږي. قدر منور دن کې ورې به بیا درمن درکو چې د ڈی وی ریډیو د پرونه چې د تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. نه تر څنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک او د ټوټر پاڼه دي voadiva. چرته ځایم ډیو ریډیو سره اوسئ. یو سوشي بوکي اور بیا مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې راځو.